دا مشال رادیو په بل خبرونه کې ز ګل ایاز او میلاد نسیمی درته هر کله ودا وخت په خبر کې د سحر لز بجی دی په روانه خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او افغانستان په اړه رپورټونه شننې او تبصرو ترڅنګ اونیزا کلتوري خبرونه د مشال رادیو مجله هم لرو خو لومړی د دې سات خبرونه وو. لومړی د خبرو سرټکی د کراچۍ عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ نه غړي خوشي کړي دي. د پېښور پوهنتون انتظامی کارکوونکو خپل غوښتنو لپاره احتجاج ته دوام ورکړی او د روسیې ولسمشر خپل ایراني سیال سره ملاقات کې د دواړو هېوادونو ترمنځ د اړیکو ستاینه کړې. اوس د خبرونو تفصیل. د کراچۍ عدالت پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ نه غړي خوشي کړي دي. د غورځنګ په دغه غړو د دسمبر پر دویمه په کراچۍ کې د بیا اسناد افغانانو په زور د وستلو پر ضد مظاهرې کولو مقدمه درج کړل شوې وه. د پی ټی ایم وکیل قادر خان اډوکیټ پرون مشالو ته ویل پولیسو په مقدمه کې لګول شوي تورونه ثابت نه کړل. د غورځنګ نه پلویان د کراچۍ پولیسو د دسمبر په پنځمه د ښار په سهراب ګوټ سیمه کې هغه وخت نیولي وو چې دوی د غورځنګ مشر منظور پښتین د نیولو پر ضد احتجاجي مظاهرې ته روان ول. خو پولیسو بیا نیول شوو کسانو گرفتاری د دسمبر په دویمه د کراچۍ په اټرلی میدان تانه کې درج شوي مقدمه کې خو ولی وه. پولیسو د دسمبر په دویمه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملي جمهوري غورځنګ او پښتونخوا ملي امیګون لخوا د بیا اسناد افغانانو په زور د وستلو پر ضد مظاهرې لړ کې په شلو کسانو مقدمه درج کړې وه. د پښتونخوا ملي امیګون د سنسوبي مشر صدیق اغا پر مشالو تویل د پاکستان حکومت د افغان کډوالو لپاره هر غږ خاموشه کول غواړي او د دې خلاف جعلی مقدمی جوړوي.
دادی د حق آواز، صحیح آواز، جمهوری آواز، انسانی آواز، د پښتنو افغانانو د حقوقو آواز د دباول لپاره مصنوعي فریشر جوړی. نو لازم موږ کوم شی غوښته دی هغه کې بالکل د مقدمه هیڅ جواز نه جوړیږي.
خو د کراچۍ پولیسو په وینا مظاهره کوونکو د ریاست پر ضد ویناګانې کړې وي. خو د مظاهرې ګډونوال دا تورونه رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان حکومت د اکتوبر پر درېمه بیا اسناد بهرنیانو ته د اکتوبر تر یو دېرشتمې په خپله خوښه د وتلو ویلي ول. د نومبر له لومړۍ نېټې راسې د بیا اسناد افغانانو په زور د ایستلو بهیر پیل شوی چې لا هم دوام لري. په کورمه کې شیا استادانو تر شپږو میاشتو وروسته په سنی میشتو ځایونو کې سرکاري سکولونو ته د ورتلو پرېکړه کړې ده. په بره کورمه کې د استادانو اتحادیې مشر عبدالی پر مشالو طویل د ضلع انتظامي له چارواکو سره څو وارې مذاکرات کړي ول خو نتیجې نه وي ورکړي. خو د ګل په ورځ چارواکو ته مثبت پیغام ورکړو. د روان 2023 کال د مې په څلورمه د بر کورمې په نورکۍ کې د ګیدو سیمې یو تن چې کله نامعلومه کسان ووژلو نو په ردي عمل کې ځینو بلبګرو د تری منګل سرکاري سکول کې د څلورو استادانو په ګډون اووه تنه شیاګان ووژل. په هغه پیښه کې اووه کسان تورن شوي ول چې یوازې دوه پکې نیول شوي دي. د پیښې وروسته د بره کورمې شاوخوا 200 استادان په سنی میشتو ځایونو کې سکولونو ته د ډیوټیانو لپاره له تلو څخه انکار کړی وو. په ضلع کې نه یوازې شیا استادانو بلکې سنیانو هم له تیرو شپږو میاشتو د مخالف ډلې په علاقو کې موجود سکولونو ته ورتل بند کړي ول. په کورمه ضلع کې تر ټولو زیات د منځني او کوز تحصیلونو زده کوونکو زده کړې د استادانو غیر حاضرۍ له وجې متاثره شوي وي. د پېښور پوهنتون انتظامی کارکوونکو په تنخواګانو او پینشن کې د اضافي پیسو نه ملاوېدو پر ضد احتجاج ته دوام ورکړی. د پوهنتون انتظامی کارکوونکي له تېرې یوې میاشتې راهیسې په احتجاج دي. دوی درز لري چې حکومت تیر کال د دوی په تنخواګانو کې 15% او پینشن کې 18% اضافه کړې وه خو تر اوسه پورې ورته اضافي پیسې نه دي ورکړل شوي. د احتجاج له وجې په پوهنتون کې انتظامی چارې په ټپه ولاړې دي. د خیبر پختونخوا د پوهنتونو د اتحادیې مشر صلاح الدین پرون مشالو تل باید حکومت د نوو یونیورسټو جوړولو پر ځای د موجوده پوهنتونو مالی ستونزې هواری کړي. بلخوا د پېښور پوهنتون وایي نومان خان پرون مشالو تویل باید حکومت اعلان شوي پیسې ورکړي چې د انتظامی کارکوونکو ستونزې حل کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په ماسکو کې د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په کتنې کې له تهران سره د ماسکو د اړیکو ستاینه وکړه. اوکراین د روسیې د غیر موجه یرغل له پیل راهیسې ماسکو له تهران سره د خپلو اقتصادي او سیاسي اړیکو د پراخولو هڅه کړې ده. پوتین رئیسی ته ویل د دواړو هیوادونو اړیکې چې د لویدیځ لخوا پرې سخت بندیزونه لګول شوي په ښه توګه وده کوي. له نورو هیوادونو سره د اړیکو په ژورولو لپاره د روسیې د هڅو یوې برخې په توګه د چهارشنبې په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین منځني ختیځ ته په یو ورځني سفر هم تللی و. هغه لومړی ابوظبي کې د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره وکتل، وروسته یې په ریاض کې د سعودي عربستان له ولی عهد محمد بن سلمان سره هم ملاقات وکړ. وروسته خبر د کرکټ درکو. نن د کرکټ 19 کلونو کم عمره آسیایي جام سیالۍ په دوبۍ کې پیلېږي. په دې سیالیو کې اته لوبډلې پاکستان، افغانستان، هند، بنګلادیش، سریلنکا، نیپال، متحده عربي امارات او جاپان برخه اخلي. نن به دوه لوبې کېږي، لومړی د افغانستان او هندوستان ترمنځ ده او دویمه لوبه د پاکستان او نیپال ترمنځ ده. د دې سیالو فاینل یا پایلوبه به د دسمبر پر 18 کېږي. دا د مشال اړوند خبرونه. خبرونه مله مشال اړوند واوریدل. ستاسو پام د رپورټونو په لور راګرځوم، خو د یوې ولکې د میرستو
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا،
تاندي هلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
مشال رادیو ته تاسو غوږی. د کراچۍ یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ 9 غړي خوشي کړي دي. د غورځنګ دا غړي د دسمبر پر 2 په سهراب ګوټ کې د بې اسناد افغان کډوالو په زور د ویستلو پر ضد د مظاهرې پر مهال نیول شوي ول. د دوی وکیل قادر خان اډوکیټ مشار لوتی ویل پولیسو د غورځنګ غړو خلاف مقدمه کې تورونه ثابت نه کړل شول. د کراچۍ پولیسو پی ټی ایم ترڅنګ د ملي جمهوری غورځنګ او نورو سیاسي ګوندونو 15 غړو خلاف هم مقدمه درج کړې وي. په کراچۍ کې د پی ټی ایم غړي وای پولیس په کورونو چاپو وهلو ته دوام ورکړی او فشار پی راوړي چې له خپل غوښتنو په شاشي خود دې په خبره پر امنه مبارزه به جاری ساتي. نور تفصیل له کراچۍ نیاز علي راکوي.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ وکیل قادر خان اډوکیټ د دسمبر په 1 مشال ریډیو ته ویلي عدالت د پی ټی ایم هغه 9 پلویان خوشی کړي دي چې پولیسو 2 ورځې وړاندې په کراچۍ کې نیولي وو.
په 2 تاریخ باندې دلته کې آرټلری میدان تھانے کراچۍ کې یو اف آئی آر کټ شو. په هغه کې دیو بیا پرون او بل ورځ د صدر او سوراب ګوټ او مختلف ځایونو نه 9 کسان پښتانه نیولي وو چې دی په دې کیس کې انوالو دي. هغه نن کراچۍ جنوبي مجسټریټ ته پیش کړو، 14 نمبر میجسٹریٹ عدالت تا ته درخواست ورکړو چې دیو خلاف هیڅ ثبوت نشته، نه ورسره تصویرونه نشته، نه په هغه موقع گرفتار شوی دی. نو جج زمونږه موقف تسلیم کو او دا ټول کسانو خوشی کو لارډر ورک چې کیس د دیو خلاف ډسچارج.
د پی ټی ایم دا 9 پلویان د کراچۍ پولیسو د دسمبر په 15 د کراچۍ ښار په سوراب ګوټ سیمه کې هغه وخت نیولی وو چې دوی د غورځنګ مشر منظور پښتین د نیولو په ضد احتجاجي مظاهره تروانو. د کراچۍ پولیسو بیا نیولې شوی کسانو گرفتاری په 2 دسمبر د کراچۍ په اټلری میدان تانه کې درج شوی مقدمه کې خودلی و. پښتون ژغورنې غورځنګ، ملي جمهوری ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټي د دسمبر په 2 په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته په ګډه د افغان کډوالو په زور ایستلو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې وه او له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې له پاکستان په زور د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دې په سمدستي توګه ودرول شي او په سند کې د افغانانو او پاکستاني پښتنو زورول دې باید بند کړل شي. د یادې مظاهرې وروسته د کراچۍ پولیسو د پی ټی ایم، ان ډی ایم او د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي د 100 شلو نه تر 150 کسانو پر ضد په اټلری میدان تانه کې مقدمه درج کړې وه. د کراچۍ پولیسو په وینا چې مظاهره کوونکو ریاست په ضد ویناګانی کړې دي او بیا په یاده مقدمه کې د مظاهره کوونکو په ضد د قانونو په منځ کې نفرت او دښمنی پیدا کولو او سرکاري افسرانو په ضد د بغاوت هڅې کولو مادي شامل کړې وي. خو بلخوا پی ټی ایم او نورو ملت پال ګوندونو د پولیسو دا تورونه رد کړي او وایي دوی د افغان کډوالو او پاکستانی پښتنو د زورولو په ضد پر امن مظاهره کړې وه او د دوی په وینا چې دا زموږ قانوني حق دی. د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ د سند مشر صدیق آغا بیا مشال ریډیو ته ویلي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو لپاره هر غږ خاموشه کول غواړي او د دوی په وینا چې د فشار لپاره دا ډول مقدمه جوړوي.
دا دی د حق آواز، صحیح آواز، جمهوری آواز، انساني آواز، د پښتنو افغانانو د حقوقو آواز د باول لپاره مصنوعي پرېشر جوړوي. نو لازم موږ چې کوم شی غوښته دی هغه کې بالکل د مقدمه هیڅ جواز نه جوړیږي. دا د دې زیاتوب او د دې ناروا او د دې غلط بوګس افایار زموږ پر امن احتجاج وو او پاغه کې موږ بالکل د انسانيت د بقا، د افغانانو د بقا داغه د پاره مشکړې ولې آزاد دي بوګس مقدمه وو.
بلخوا په کراچۍ کې د پی ټی ایم یو مشر محمد الله مسجد بیا مشال لیډیو ته ویلي د کراچۍ ترڅنګ په ټول ملک کې د پی ټی ایم غړو او پلویانو په کورونو د پولیسو لخوا چاپی روان دي. د دوی په وینا چې پټو او دروغجنو مقدمو کې د دوی پلویان نیول کیږي
چې دوی خامخا د مشپورم نه په احتجاج باندې دوی فایرونه کټ کوي او ملګری پورته کوي، د دوی په کورو د دوی په کاروبارونو باندې چاپی لګوي. څو په بیلابیلو علاقې شه د مسجد تومره ها د غورزنګ ملګری دي، دای دوی خپل کورونو ته نشي تللای پدا چې د شپې هر شپه د مسجد په ملګری په کورونو باندې چاپی لګي.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په ګډون د غورزنګ یو شمیر غړي د کراچۍ ترڅنګ د هیواد په بیلابیلو برخو کې پولیسو په بیلابیلو مقدمو کې نیولې دي چې ځینې بیا په ضمانت خوشي دي او ځینې تر اوسه په زندانونو کې بند دي. په کراچۍ کې د پی ټی ایم مشر نور الله ترین د اکتوبر په څلورمه پولیسو د قانون دری ایم پی او ماده لاندې د یوې میاشتې لپاره نیولې وو، خو بیا د نومبر په څلورمه د کراچۍ پولیسو د نور الله ترین گرفتاری په لسو مقدمو کې خودلې وه او نوموړی تر اوسه د کراچۍ په زندان کې بند دی او د مقدمو اورېدنه د کراچۍ په بیلابیل عدالتونو کې روانه ده. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3 نیمه او د سه شنبه په ورځ یې د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشال لري تاسو غواګي په کورم کبایلی ضلع کې شیخ خونکو په سونی مشت سیمو کې زده کړو ورکولو ته تیار شوی دی. استادان وای ضلع انتظامیه سره له کامیاب مذاکرات وروسته دا پریکړه کړې ده. د کورمې په تری منګلو کې شپږ میاشتې مخکې د څلور استادانو د وشتل وروسته د بری کورمې استادانو د سنیانو په سکولونو کې له ډیوټۍ کولو انکار کړی وو. دوی له حکومت غوښتنه کوله چې په پیښه کې ککړ کسان ونیول شي او دوی ته د تحفظ ورکړل شي. نور تفصیل لسیمینا د مشال اړو خبریال طارق اورگزی راکوي.
په برکورما کې د استادانو اتحادی مشر عبید علی پر 1 دسمبر مشال لړګو ته ویلي د ضلع انتظامی مشرانو سو واری د دل لپاره سره مذاکرات وکړل چې په سکولونو کې لخپلو دندو د انکار فیصله واپس واخلي. خو د استادانو قاتلین نه نیولو او ځانونه غیر محفوظه په ګڼلو تر اوسه سره نو منلې. علي زیاتوي که څه هم مطالبه لا هم ندی پوره شوی، خو د ګل رز د ضلع انتظامی لخوا مثبت پیغام ور باندې په ملاوېدلو دوی د دند لپاره سکولونو ته تیار شوی دی.
سکیورټی کوم ټریډس کوم متغوی اگر ډیسیبلس بالکل ان شاء الله اې دی زمواریو دا بالکل کوم. الحمدلله مو مسلمان یو، مو خپل نوکری خاصوله باندې بکو. اغه د سنټر بچای دی، اغه د مو بچای دی، اغه د لوور بچای دی، د مو بچای دی، اغه د اپر بچای دی، مو بچای دی.
په سلورم مای د برکورمه په نورکی کې د گیدو سیمه یوتن چې کلا نه معلومو کسانو وجلو، نو پر دې عمل کې ځنی بلواګا د تری منګل سرکاري سکول ته ور داخل شول او هغل ته سلور استادانو په شمول وتنه شیاګان وجل. په هغه کیس کې نامزد شوی له وو ملزمانو دوه گرفتار دي او پاتې نور لا هم د قانون په گرفت کې نه دی راغلي. د یاد په خروسته د برکورمه شاوخوا 200 استادان په سنمیشتو ځایونو کې موجود سکولونو ته د ډیوټیانو لپاره لتلو انکار شوی. په ضلع کې نه یوازې شی استادان بلکې سنیان هم له شپږو میاشتو د مخالف ډلې په علاقو کې موجود سکولونو ته ورتلل بند کړي. په سلورم دسمبر د ضلع انتظامی په سرپرستۍ کې د استادانو په خپلو کې تر مذاکراتو پس ډیپټی کمشنر جاوید الله مسعود رسنیو ته دا ویلي ول چې دوی کامیابی موندلې او اوس به استادان بیرته په خپلو ډیپټیانو ډیر زر حاضر شي.
تسلی بخش دغه سوال جواب زموږ سره وشو. امید ده چې ان شاء الله په دا څو ورځو کې به زموږ چې کوم ټیچر دی د یو دغه سب ډیویژن والا بل سب ډیویژن ته دی، دغه سب ډیویژن والا به بره راځي ان شاء الله. دغه خبره بنی چې دا سکول کې داغ دی یا دا دغ دی.
بلخوا د منځنی او کوزی کورمی مشرانو د استادانو په خپلو ډیپټیانو بیرته د حاضرېدلو په فیصله د خوشاله اظهار کړي او ویلي چې څومره زر کې دی شي دا د عملی شي، ولې چې په دسمبر کې د یخنې درې میاشتې چوټیانې تر کېدلو پس دا مسله ځنډېدلې شي. د منځنی کورمې د بلدیاتو چیرمن احسان الله احسان مشال لوډیو ته د زیارت پر ورځ ویلي د سیمې په سکولونو کې تعینات شوي شي مسلک سره تعلق لرونکو استادانو ته مخکې د سیکورټي مسله وه نو وشته او په راتلونکي کې به هم تاسو څنګه وی
دوی برازی دلته ډیوټیانې ورکې هیکنن دا زموږ د پاره او زموږ د سنټرل کورم سمره هم شومان دي طلبا دي غیره پاره یو خوشاین د مرد او د سره به د سکولونو آباد شي. خو ضروری خبره دا ده چې د استادان دي په یقیني توګه باندې خپل حاضرې یقیني کی
په کورم ضلع کې تر ټولو زیات د منځنۍ او کوستا سیلونو د کوونکو سبقونه د استادانو غیر حاضرۍ لوجه متاثر شوی. په یاد تحصیلونو کې تر 500 زیات سکولونه د استادانو کمی له مسلې سره مخامخ دي. که څه هم حکومت په متاثر سکولونو کې د استادانو کمی پوره کولو لپاره په عرضي بنیادو تر څلوېښتو زیات نوي استادان برتي کړي خو هغو سره لا هم هغلته تعلیمي نظام په سم ډول نه دي سنبال شوی. په راتلونکي څو ورځو کې ممکنه تر غونډې په ضلع انتظامیه به د بره کورمې استادان خپلو سکولونو ته د دندې لپاره بیرتا ورتلو فیصله عملی کول لپاره طریقې کار واضح کوي. طارق رنگ سے مشال ریڈیو پیښور.
پام کوا یال ور سره
خبرونا او فریادونا
ومانا اخر سی مانا
لیکا چی تیر دی نباسی پام کوا
الوی ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه 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 خو درته وای دی می او جی پام کو
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهه پورز
مشال لوی ته تاسو غواګی د خیبر پختونخوا په سلور ضلعو کې خزو او نرخزیانو ته د وړیا قانوني مرستې د رسولو یو نوښت پیل شوې دي. دا نوښت د خزو د خیر ښېګړې لپاره کارکونکو تنظیم د هوا لور د صوبایي محتسب ادارې په مرسته پیل کړې او د وکیلانو په یو ډله کې د پیښور مردان نوخار او چارسدې نه دیش وکیلان شامل کړي دي. دا ټول وکیلانو ته تربیت ورکړل شوی سو په خډول وکول شي د خزو او نرخزیانو مفت قانوني مرسته وکړل شي. د نرخزیانو ټولنې د دې ګام هرکلی کړی وای د وکیلانو د فیسونو طاقت یې نو خو اوس به د ستونزو په صورت کې قانون ته په اسانه رسای ولرل شي. نور تفصیل ملیحه میرزاده راکبی.
په خیبر پختونخوا کې زنانه او نرخزیانو ته د مفت قانوني مرستې ورکولو لپاره د صوبې د خزینه او وکیلانو یو تنظیم جوړ شوی. د لایرز فور رایټس نتورک په نوم د غډله کې د صوبې د سلور زیرو پیښور نوخار مردان او چارسدې خزینه وکیلان شامل دي. په خیبر پختونخوا کې د خزو د حقونو ادارې د حوالور په نوښت د 2023 کال د ډسمبر په لومړۍ نیټه د خیبر پختونخوا محتسب سیکرټریټ کې د ډلې د پرانیستې په دستوره کې د نتورک 150 وکیلانو د ضلع بار اسوسیشن چارواکی حکومتی افسران او د نرخزیانو د ټولنې فعالان موجود وو. د حوالور تنظیم مشر خورشید بانو مشال ریډیو ته ویل چې د دوی تربیت یافته وکیلان به د خزو او نرخزیانو مفت قانوني مرسته کوي چې په عادي حالت کې ورته لری سیمونه پیښور ته ورته ګران وي. نوموړي ویل چې د نتورک جوړولو مقصد په لری پرتو سیمو کې د خزو او نرخزیانو لپاره د هغوی د قانوني حقونو د حصول په کار کې مرسته کول دي.
اوس دا اسانی داتې شو چې مردان کې ډېر زیات تعداد دي ترانسجنډر او د خزو مسایل هم د داسې علاقو کې ډېر زیات دي څنګه چې د ارلی اینڈ فورس میرج وی دا پراپرٹی رائٹ وی ہراسمنٹ وی ڈومیسٹک وائلنس وی دا کیسونا الکا ڈیر زیادتی او چی کلا مون ریفر کو دا پیخاور لا نو دا اغیل دمرا آسان نوی چی اگر روزانا در بیس پانی دوار رس پاس افتا پاس دا پیخاور لرات نیشی نو مون دا نیٹ پرک تاسی چو کچی اگر مردان والا لسک حلکو دا 50 کل چی مونږ ټرین وي نو هغه خپل به هغې نه ډیلنګ وکړي. پېښور والا چې څوک راځي نو د پېښور کې
په خیبر پختونخوا کې د جنسي زبرونو ښکار ښځو د ژغورنې ادارې محتسبې رخشنده ناز د ډسمبر په 10 مشال ریډیو ته وویل چې د دوی او د هوا لور تنظیم ترمنځ یو مفاهمتي یادداشت لاسلیک شوی چې په داسې نوښتونو کې به ملاتړ کوي. نو د قانون په پلي کولو او د څارنې په لړ کې ورته دا ګټه رسېدلې ده چې د نوښت لاندې چې کومې وکیلانې تربیت اخلي دوی یې په بېلابېلو کیسونو کې مفت خدمتونه ترلاسه کولی شي.
دا ښځې دوی د محتسبې ادارې سره په رابطه کې کړي دي. یو خو د دوی کار دی چې په دفترونو کې د جنسي زورونې کیسونو په اړه پوهاوی پیدا کړي. د هغې تر څنګ د جنسي زورونې نورو کیسونو کې د زلو په کچه دی هغوی مفتې قانوني مرستې ورکولو ته موجودې اوسي. دا زموږ لپاره هم یوه ډېره ښه موقع وه ځکه چې موږ د ښځو د وراثت کوم قانون عملي کولو او د ښځو حق مهر پیسې اخیستو کې یا چې کله د هغوی په حق کې فیصله راشي نو هغه وخت موږ ته د ښځو وکیلانو ضرورت وي. د ښځینه وکیلانو ګټه دا ده چې په کورونو کې ناستې میرمنې ښځینه او وکیلانو سره په اسانه خبرې کولی شي.
گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین ہیں وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں جب عورتیں ان کے ساتھ بات کرتی ہیں.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو ټولنې د دې ګام هرکلی کړی او وایي چې باید په دې لړ کې نور کارونه وشي. د نرخزیانو د کونو لپاره کارکونکي تنظیم منزل فاونډیشن مشر ارزو مشال ریډیو ته وویل چې نرخزیانې په ټولنه کې د بېلابېلو مسلو سره مخامخ دي خو د خپل حق د دفاع لپاره د وکیلانو د فیس وس نه لري. نو بغیر پیسو قانوني مرستې سره به دوی ته ډېره اسانتیا پیدا شي. بلخوا خورشید بانو وای دوی زنانه وکیلانو ته د بار کونسل په مرسته تربیت ورکړي چې اوس په هر تربیت یافته وکیله لسو نورو وکیلانو ته روزنه ورکوي او د غشان دا پروسه به په ورو ورو وده عمومي. په تنظیم کې شاملې د پېښور های کورټ وکیلې عائشه خورشید مشال ریډیو ته ویل د وکیلانو په تنظیم کې زیاتره ځوانې وکیلانې شاملې کړل شوې دي سو د نتورک ته جوړولو هغه مقصد هم پوره کړل شي چې په قانون کې د ښځو زیاته ونډه باوري کړل شي او په ښه ډول د هغوی تربیت وشي.
د دې نتورک چې کوم مقصد دی د ینګ لایرز په دې نتورک کې شامل شوي دي نو هغه به چې کوم د ښځو لپاره چې کوم قانونونه جوړ شوي دي د نرخزیانو لپاره او د ښځو لپاره نو د هغې د نفاذ او د هغې د مخکې خلکو رسولو یعنی لوئر کمیونٹی دا مخ کی اغه باندې سنسیٹائزیشن ورکولو دا چې مهم کار دی نو دا به د لوئر چې کوم نیٹ ورک کې دا به یو خو مقصد دا دی چې کوم دا یو لوئر دی چې اغه مخ کې دراجي او دا غي هم ښه طریقې سره یو بهترین یو نیٹ ورکینګ وشي. نو دا دی مقصد دا دی چې دا 30 کوم دا زنانا وکیلانې دي نو دی به یو بل سره هم ډیر ښه طریقې سره انټریکشن خبرې اترې کولی شي.
د خورشید بانو په خبره د نورو ضلعو نه هم ورته خاص شوی چې د دوی د وکیلانو دغه نیٹ ورک ته هلته هم غزول شي.
دا مشال ریډیو دا که دروانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
مشال ریډیو ته تاسو غواګي د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې یو ان ډی پی په مرسته په کوالي سیمو کې د صنعت او هنري زده کړو پروګرام پیل شوی چې لمخې به زرګونو هلکان او جینکۍ په دغه سانګو کې روزل کیږي. چارواکي وای دغه ځوانان او جینکۍ چې کله روزنه ترلاسه کړي نو د دې جوګه به وي چې په خپل یو روزګار شروع کړي. د دسمبر پر 10 په پېښور کې یو غونډه وشوه چې پکې د یو ان ډی پی چارواکو او همدارنګ حکومتي چارواکو هم ګډون وکړ. نو تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
یاد پروگرام ته ایکسلریټډ سکل ډیولپمنټ پروگرام نوم ورکړل شوی دی چې د قبایلي زلو ځوانانو هلکانو جینکو لپاره دی. د دغه پروگرام پروجیکټ ډایرکټر خالد عثمان وزیر مشال لیډو ته وایي چې وړومبی مرحله کې ځینې هلکان جینکې تربیه شوي دي او تر 2023 پورې به خوشا 5,500 نور ته بېلابېلو میدانونو کې هنري تربیت سره د 5,000 روپو میاشتنۍ وظیفې ورکړل کیږي.
6 مهینه ټریننګ دی او 2 مهینه اور سره انټرنشپ دی. پر هیډ 5,000 پر سټوډنټ پر منتھ. فری بورڈنگ لاجنگ ورکو او فری ٹریننگ ورکو او دین علاوہ دو میاشت چکما د انٹرنشپ ورکو اغا ہم پیڈ دے او بیوٹیشن کے ایمبرائڈری نیٹنگ کے ٹیلرنگ کے آٹو میکینکس والا کمپیوٹر والا شو فری لانسنگ ویب ڈیزائننگ ہیوی مشینری والا شو اور موٹر سائیکل ریپیئر والا دغه سے ٹریننگ نا نیچے مختلف انسٹیٹیوٹس کے روان دی جاب ملاوی گی پخپل کور کے پخپل کلی وطن کے بدا دوی روزگار شروع شي
نو وړ جاتے وی چر 2019 سرشمیرن ترمخه قبایلی زلو کې 2.2 میلیونه ځوانان دي چې عمرونه د 13 تر 15 کلونه دي هوا سبا کوي چې ډیرو نه ډیرو کسانو ته دغه روزنه ورکړي یو ان ڈی پی سره تعلق لرونکي او په قبایلی زلو کې کارکونکي ډاکټر سمینا افریدی وای چې هلته خلک واړي چې خپل جنکو ته تعلیم روزنه هنرونه او روزګارونه هم ورکړي خو ځینې کلتوري محدودیتونو له وجې دوی داسې نشي کولی نو باید حکومت ته دغه پام کې وساتي او هغه سره سم دی ورته اسانتیاوي ورکړي
د ټریننګ پروګرامز راشي د سکلز وسره وسره داسې د قرضو پروګرامونه راشي قبایلی علاقو کې چې د خزانانو اکسس چې دی د معلوماتو ته د غیر رسایي وسایلو ته د رسایي او خدماتو د رسایي ډیر زیاته محدود ده هغه ته کې مسله دا ده چې کلچرل سنسټیویټي موږ له پکار دي چې هغه کوم دا پروګرام کامیاب کول غواړو دا هغه په ضرور په نظر کې وساتو اکثر هغه ته کې چې کوم والدین وي یا کور والا هغه دا غټه مسله ده چې لو څنګه الیګوي اکثر د کور نه بهر لیګلو ته ځانې وي نو بیا بالکل د ډسټرکټ نه بهر نور ادارو ته ټریننګ انسټیټیوټس ته یا کالجونو ته لیګل زما خیال دی چې دا داسې ایشوز دي چې کوم لکه مونږه سوشل کنسټرینټس دي او کوم بیریئرز دي دا هم مونږه کنسیډر کو او د دې لپاره هم مونږه څه د تدارک لار به ولټو
پروګرام کې برخه اخیستونکو چارواکو په وینا یاد پروګرام لپاره شوخه 1400 میلیونه روپۍ مختص کړی شوی دي چې جون 2023 پورې به دوام لري دوی د مرکزی حکومت او نړیوال مرستندوی ادارو نه غوښتنه وکړه چې د قبایلی زلو نور ځوانانو ته دغه ډول روزنو لپاره دوی ته نور پنګې او اسانتیاوي هم ورکړل شي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
مشال رادیو ته وګیاست اوس موږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري
دا پېښور پوهنتون انتظامی کارکوونکو په تنخواګانو او پینشن کې د زیاتو شو پیسو نه ورکولو پر ضد احتجاج ته دوام ورکړی دی د دوی په تنخواګانو کې 15% او پینشن کې 18% اضافه شوې وه دوی له تېرې یوې میاشتې راهیسې په احتجاج دي او وایي تر هغې به د پوهنتون دفترونه تړلي وي تر څو یې غوښتنې ونه منل شي خو د پوهنتون ویاند نعمان خان مشال لوتویل باید حکومت لخوا اعلان شوې ژمنې پوره شي نو هله به دوی انتظامی کارکوونکو ته تنخواګانې ورکړي نور تفصیل له پېښوره عظمت اشاره کوي
د پېښور پوهنتون د انتظامی کارکوونکو احتجاج له یو میاشت راسې روان دی د ړومبي ګریډ نه د 18 ګریډ پورې د ټولو انتظامی کارکوونکو د احتجاج له وجې په پوهنتون کې ټول انتظامی کارونه ولاړ دي د مظاهرچیانو په وینا چې تیر کال ورته حکومت تنخواګانې سیوا کړې وې خو دې ته زیاتې شوې تنخواګانې لا نه دي ورکړل شوې د خیبر پختونخوا د پوهنتونونو د کارکوونکو اتحادی مشر صلاح الدین مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت ته د نوې پوهنتونونو جوړولو په ځای د موجوده پوهنتونونو مالی ستونزې هوارې کړي
پر وډونو باندې ناسې په دې دوران کې مونږ چانسلر ته میلاو شوي وو مونږه ایډیشنل کمشنر سره میلاو شو او د خپل مونږ سره نوې شی نه غواړو چې کم صوبایي حکومت او وفاقي حکومت زموږ تنخواګانې انکریز کړي دي مونږ هغه غواړو مونږ سره نوې هیڅ قسم مطالبه نه کوو 2022 کې ڈی آر اے ټول پرامیس اغسته دي او مونږ ته نه دی میلاو 2023 کې د جولای نه دا انکریز شوی دی زموږ مرګرو ته زموږ صرف یو جامعات نه دی میلاو نور د پرامیس هار یو ځای واغست
د اسلامي کالج پوهنتون کارکونکو ظفر الله مشال ریډیو ته ویل چې لس ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا لنډمهاله کابینې پوهنتون ته امر کړی چې د انتظامی کارکونکو مالی ستونزې دې هوار کړي خلا هم پوهنتون یې غوښتنې نه دی منلې
او تر اوسه پورې بدقسمتې ادارې چې زمونږه چې کوم حکومتي وخت کې هغه گورنر صاحب دی او هغه سیکټران دي نو هغه بالکل خاموشه ناستي نو مجبور شوی یو چې 2005 روډ تر ووتو جمرود روډ تر ووتو جمرود روډ باندې د پاسه کینو پولیس ته کوم باندې لاټي چارج کړي وهیم ټکای هر سره سره کوي هغه نه برستو دي
د احتجاج پاړه د پیښور پوهنتون ویاند نومان خان مشال ریډیو ته ویل چې د احتجاج په وجه پوهنتون کې دفتری کارونه ولاړ دي نو باید حکومت دې اعلان شوی پیسې پوهنتون ته ورکړي چې د انتظامی کارکونکو ستونزې حل کړي.
حاضر نه یو کلاس وی خو چې کوم سټوډنټس فارغ شي وی دا غي ډیګرو اٹیسټیشن وی ویریفیکیشن وی نو هغه ټول سفر شي ټول کار چې کوم دی خراب تراب شي د دې سټرایک سره او هغه نه کیږي د ډیر خلکو چې کوم دی دا غي جابس په خطر کې شي د ډیر خلکو چې کوم د بهر اډمیشن وی فارن یونیورسيټو کې ابراډ نو هغه ته اپلای کړی وی اج ځان هغه کې سفر شي دا غي ډاکومنټیشن پوره نه
د پهنتون د کارکونکو په وینا کې غوښتنې او نه منل شوې نو د دسمبر د 14مې نه به د خیبر پښتونخوا اسمبلی د ودانې مخې ته احتجاجي پرلت پیل کړي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو غوږی د رواني غړې نوې برخه ته راورسی تاسو ته یو څو خبرونو مهمه برخه وایم. د کراچۍ یو عدالت پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ نه غړي خوشي کړي دي. د غورځنګ په دغه غړو د دسمبر په دویمه په کراچۍ کې د بې اسناد افغانانو غزورو د وستلو پر ضد مظاهرې کولو مقدمه درج کړل شوې وه. د پی ټی ایم وکیل قادر خان اډوکیټ پر مشالو ته ویل چې پولیسو په مقدمه کې لګول شوي تورونه ثابت نه کړل. د غورځنګ نه پلویان د کراچۍ پولیسو د دسمبر پر 15مه د ښار په سهرابګوټ سیمه کې هغه وخت نیولي وو چې دوی د غورځنګ مشر منظور پښتین د نیولو پر ضد احتجاجي مظاهرې ته روان بل، خو پولیسو بیا نیول شوي کسان گرفتاری د دسمبر پر 2مه د کراچۍ په اټیرلی میدان تانه کې درج شوی مقدمه کې خولې و. د دې پر ضد په سند کې ملتپال ګوندونو سخت احتجاج هم کړی. په کورم کې شیا استادانو تر شپږو میاشتو وروستو په سنی میشتو ځایونو کې سرکاري سکولونو ته د ورتللو پریکړه کړې ده. په بره کورم کې د استادانو اتحادیې مشر عبدالي پر مشالو ته ویل چې د ضلعي انتظامي له چارواکو سره څو وارې مذاکرات کړي وو خو څه نتیجې نه وې ورکړې، خو اوس ورته انتظامی چارواکو مثبت پیغام ورکړی دی. د پېښور پوهنتون انتظامی کارکوونکو په تنخواګانو او پینشن کې د اضافي پیسو نه ملاوېدو پر ضد احتجاج ته دوام ورکړی. د پوهنتون انتظامی کارکوونکي له تېرې یوې میاشتې راهیسې په احتجاج دي. د دې له کبله د پوهنتون چارې هم په ټپه ولاړ دي. اوس له ژمنې سره سم درته اونیزه ادبي او کلتوري خپرونه د مشال راډیوي مجله لرو. په نننی مشال راډیوي مجله کې مطالب هم لرو چې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګران اوریدونکو سلامونه. نجیب عامر مو په یو تازه غنه کې هرکلی کوم. دا اونۍ په خبرونه کې په کوټه او رګزو کې د دوه معتبرو ادبي ټولنو د مهمو غونډو په اړه درته مرکې لرو او زمزمه هم ستاسو د لپاره موږ غوره کړې ده. دا اوریدو لپاره له مشال راډیو سره اوسئ. پښتو ادبي غورځنګ د نومبر په 15مه او 26مه په کوټه کې خپل شل کلن جشن د پرتمینې غونډې په ترڅ کې ولمانځه. په دې شل کلن سفر کې پښتو ادبي غورځنګ ګڼ ادبي سیمینارونه، مشاعرې او ادبي غونډې ترسره کړې دي. د لمبه په نوم میاشتنۍ مجلې درې شپېته ګڼو چاپېدو ترڅنګ د پښتو ژبې او ادب پر بېلابېلو اړخونو یې ټول 113 کتابونه تر چاپه رسولي. په کوټه کې د پښتو ادبي غورځنګ روان شل کلن جشن ته شل نوي کتابونه هم چاپ کړل. په دې شل کلن جشن کې د پښتو ژبې شاعرانو او لیکوالانو له خیبر پښتونخوا او کراچۍ نه هم ګډون کړو. شاعرانو او لیکوالو د غورځنګ د شل کلن جشن په ویاړ خپلې ویناوې وکړې. ورسره د افغانستان، جرمني او خیبر پښتونخوا څخه ورته د ادب پوهانو ورلېږل شوي پیغامونه هم واورول شول. په دویمه ورځ درې نومونه درې ویاړونه تر سرلیک لاندې د پښتو ژبې د وتلو ادیبانو سلیمان لایق، اجمل خټک او عبدالولي خان باندې داغوی پر خدماتو مقالې وړاندې کړل شوې. د عثمان خان کاکړ په نوم مشاعره او د ټنګ ټکور محفل هم د پښتو ادبي غورځنګ د دې شل کلن جشن برخه وي. په دې پرتمین جشن کې ځینو هغو کسانو ته ایوارډونه هم ورکړل شول چې پښتو ژبې ته یې بېساري خدمتونه کړي دي. د موسیقۍ خپرونه د شپې تر ډیره ناوخته پورې روانه وه چې ولسی اتڼونه هم پکې وشول. د پښتو ادبي غورزنګ د شل کلن جشن په غونډه کې پوهانو، لیکوالو، شاعرانو او ځینو سیاستوالو هم ګډون درلود. په کوټه کې د مشال لډیو خبریال سمد شبنم د پښتو ادبي غورزنګ له مشر ډاکټر صادق جړک سره په همدې موضوع مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راګرځم.
پروفیسر صادق جړک صاحب، د پښتو ادبي غورزنګ پیل می څنګه وکړي او د پښتو ادب لپاره می څه راوړل؟
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پښتو ادبي غورزنګ کوټه په 2002 شل جنوري میلادي کې مش بنسټ کې شوی او تیر کال شل جنوري 2022 کې شل کال پرسو چې څه ملګری نو خلاص زه بیمار وم، رنځور وم، دوستان خبر دي لرو بر وطن ما د ناروغي خبر دي. موږ دا پریکړه وکړه چې د پښتو ادبي غورزنګ شل کلن جشن وکړو. پښتو ادبي غورزنګ تر جشن مخکې درې نوي کتابونه د چاپ ګرنب سولل وو چې پاغه کې ډیر زخم زخم کتابونه لکه د نور محمد تره کې کلیات، د سينور کاکړی غاړي یا نور ډیر کتابونه هغه موږ چاپ کړي وو. بیا د دې جشن لپاره موږ تابع نیولې و چې شل کلن جشن دی، شل کتابونه باید چاپ کړو. د دې لپاره موږ شل کتابونه چاپ کړه په دغه غونډه کې چې موږ د پښتو ادبي غورزنګ شل کلن یون په نامه لومړی سیشن و پروند او دویم سیشن پښتو مناسره و چې په هغه کې لنډ لنډ نثرونه وو. موضوع یې و افغان هویت، یعنی افغان شناخت. نن بیا سار درې نومونه، درې ویاړونه چې پخوا موږ په دغه نامه یو سیمینار کړی و. دغه سیمینار د اکیډمیسین سلیمان لایق، خان عبدالولی خان او ارواشاد اجمل خټک په ویاړ و چې هغه پر ژوند، ادب، د هغوی پر تخلیقاتو، د هغوی پر تاریخي آثارو، پر فولکلوریک آثارو باندې استادانو څېړونکي مقالې وویلې، سیاسي مشرانو په زړه پورې ویناوې وکړې. او څلورم سیشن چې هغه د شهید عثمان کاکړ په نوم مشاعره وه چې هغه مشاعره هم په خیر تر مخسنه پای ته ورسېدله. د پښتون وطن شپږ سندرغاړي دلته شتون لري لکه اعجاز وپک، ډاکټر احسان اشناس، امین شباب، شوکت سواتی، رحمت سرشار او حکیم مشال چې دغه پروګرام روان دی. پښتو ادبي غورزنګ په تیر شل کال کې په سوونو مشاعرې، پروګرامونه، نړیوالې غونډې، بین الافغاني غونډې کړي دي او دا وډ لري چې پښتو ادبي غورزنګ به چې تر څو پورې ملګري وي او زموږ دغه ورورولي او یووالی وي، پښتو ادبي غورزنګ به د خپلې ژبې د بډاینې، د خپل تاریخ د ځلیدو په لړ کې ډیر یاچ کوي.
جړک صاحب، په د ادبي ورځنۍ ستاسو کومه غونډه چې وه په دې کې له کومو کومو سیمو لیکوالان، ادبیان راغلي او په تیر وختونو کې به موږ لیدل چې د افغانستانه به هم د ستاسو پروګرامونو ته خلک راکړل، آیا دې پروګرام ته راغلي دي؟
ډیره مننه. لومړی خو زه وضاحت وکړم چې موږ د کابل، جلال آباد، کندهار، نور ولایتونو ډیرو استادانو، پروفیسرانو، شاعرانو، لیکوالانو او څېړونکو ته بلنه ورکړې وه چې له بده مرغه پاکستان هغه ټولو لیکوالانو ته چې موږ بلنې ورلېږلې وې، رسمي بلنې مې لېږلې وې، هیڅ چاته مې ویزه ورنه کړه چې دغه موږ دغه عمل غندو. د دې علاوه د خیبر پښتونخوا د ګوټ ګوټ څخه، د کراچي سند څخه، د لاهور څخه، هر ځای چې پښتانه میشت دي یا د سویلي پښتونخوا له هر ګوټ ګوټ څخه دلته شاعران، لیکوالان، د پښتو ژبې او ادب مینان او سیاسیان راغلي وو، ګډون یې درلودی.
جړک صاحب، موږ وینو چې ستاسو ادبي ټولنه، پښتو ادبي غورزنګ، په کال کې یو دوه داسې یو پروګرامونه کوي یا غونډې کوي، نو پر کوم اړخونو می زیاتې غونډې کړي؟
موږ خو د خپلو ژوندیو اقدارو، لیکوالانو، سیاسي مشرانو په ژوند هم درناوی کړی دی. بیا که هغه راڅخه د دې دنیا څخه تللی دي، هم موږ د هغوی یادغونډې، سیمینارونه کړي دي. پښتو ادبي غورزنګ چې ډیر لوی کار وکړي، چې زه ډیر جن مطمئنه یم، لکه په کندهار کې انارګل، په ننګرهار کې نارنجګل، یا په نورو سیمو کې باداوګل او مړې ګل یا سنزلګل مشاعرې په پښتنو په وطن کې په ګډ ګډ کې کیږي. موږ په دې منطقه کې، په کوم افغان وطن کې، موږ په کوټه کې، تاسو ته معلومه ده لتیرو تقریبا اتلس کالو څخه خاټولګل دودیزه مشاعره موږ کوو، خاص کر د نوروز، د کال په نوې ورځ دغه غونډه مشکو چې دی کې د بیلابیل سیمو شاعران راځي او خاطرګل دودې سم شاعره کو چې دغه دود مش د کندار ننګرهار پر پله باندې روان کی. بیانو دغه ورسته په پېښور او شاوخوا کې شرشمګل مشاعره هم دودې سم شاعره د سپرلی شروع شوی دی.
ښه، په ستاسو کوم خبرونه یا ستاسو کوم پروګرام چې روانو په دې کې تاسو ځین خلکو ته یواډونه هم ورکړل، هغه کوم یواډونه په څه نامو او چا چاته مو ورکړل؟
موږ د پښتو ادبي غورځنګ د شل کلونی یون جایزې جوړې کړې وې چې هغه د ژوند د بیلابیلو برخې ادب، سیاست، کلتور، موږ موسیقي په برخه کې، په نورو برخو کې موږ کوشش وکړ چې موږ دغه ملګرو ته دغه یو وړه ډالۍ ده د یو جایزې د یو ایوارډ په شکل کې دا موږ خلکو ته ورکړې چې څومره موږ وسو توانو خلکو ته مې کتابونه لایبرریانو ته کتابتونونو ته مې کتابونه هم دغه شل کتابونه ډالۍ کړله، هغه په دې خاطر چې دغه یو داسې دود باید چې موږ رامنځته کړو چې پښتانه د کتاب مطالعې ته راوبلو. تاسو ولیدل چې دلته یو د کتابونو نندارتون کې تکتو کتاب کور، ځلان کتاب شور، پېښور څخه راغلی میلمه د ډاستن بک په نمایندګي باندې دلته، او بل د مترکی ځوانانو هم په دې نندارتون کې خپل د کتابونو ایښي وو چې دلته لډي روسي مصر راغلو څخه یو د بل سیمه کتابونه تبادله سو واخیستل سول. نو په دې خاطر موږ دا کار کوو.
جړک صاحب، دا مرته چې مخکې داسې ستاسو ټولنه پښتو ادبي غورځنګ کم پلان لري چې نور داسې کمی کمی خپرونې دي یا د پښتو ادب کمی برخې پاتې دي چې پر هغه باندې تاسو غونډې وکړي؟
موږ خپله کوشش کوو چې زموږ پښتون وطن، افغان وطن، کله څنګه چې په جغرافیه والا ویشل شوی دی، په فکري ګوندې والم ویشل شوی دی، پښتو ادبي غورځنګ تل اڅه کړی ده چې په جنوبي پښتونخوا کې په 2004 کې په لومړي ځل په محکوم افغان وطن کې د خان شهید عبدالصمد خان په ویاړ موږ په کوټه کې سیمینار کړی و. داسې موږ ډېر اقداره سیاسیان، ادیبان، شاعران دا غو یک مش پر ځای کړی تر خپل وسه پوری چې موږ څومره توان لرو په خپل مټ د پښتنو په ملاتړ په مالی مرستو موږ دا کارونه کوو. نو نن غونډم د دې دغه ده هغه گواه ده چې د شهید عثمان کاکړ په نوم، د سلیمان لایق په نوم، د اجمل خټک په نوم، د ولی خان په نوم دغه غونډې دلته روانې وي او د ټولو ګوندونو خلک په دې کې شتون درلوده. نو دا ډیره غټه خبره وه او موږ پروګرام داسې لرو، موږ د خدای وس راکي، موږ د خدای اتفاق راکي چې موږ د پښتنو د هر فکر خاوندان د پښتو ادب پر وټه غر باندې هر وخت را غونډ کو.
ډیره مننه،
ژوندۍ اوسې، خوشاله اوسې.
ډاکټر صادق ژړک چې د مشال لړیو د همکار سمت شبنم پښتنې ځوابولې. اوس د پښتو ادبي غورځنګ لخوا د جوړې شوې مشاعرې د یو تن ګډونوال حکیم مشال یو ښایسته زمزمه درته وړاندې کوو.
جانان ستاده پښتنو سترګو بلا واخلم، جانان ستاده پښتنو سترګو بلا واخلم، ټوکر ټوکر پروتم راټول میکچ سا واخلم، ټوکر ټوکر پروتم راټول میکچ سا واخلم، جانان استاد پښتنو سترګو بلا واخلم، ټوکر ټوکر پروتم راټول میکچ سا واخلم، د وخت را کړ پر هرونا پدی هلا گندم، د وخت را کړ پر هرونا پدی هلا گندم، چې می دستړي ژوندان مړی پشا واخلم، چمی دستڑی جواندان مڑی پشا واخلم، ٹکر ٹکر پروتیم راتول مکڑچ سا واخلم، لرد پنا زد بخا د دیوال سوری تسوم، لرد پنا سد بقا دیوال سوری تسوم، وړومبی قدم دی اوس په نور د ارتقا اخلم وړومبی قدم دی اوس په نور د ارتقا اخلم ٹکر ٹکر پروتم راٹول نکچ سا واخلم جانا نستال پشتنو سترگو بلا واخلم ٹکر ٹکر یم پروتم راٹول نکچ سا واخلم مرزا علی خان یم دا وقت خوکائی پکل سوام مرزا علی خان مد وخو کئی پکل سوام پور بد ٹول پشتان او پشتون خواخلم پور بد ٹول پشتان او پشتون خواخلم ٹکر ٹکر پروتم راٹول میں کچھ سا واخلم پشتون خویم لج میں دمینی پا مذہب کا پیرا پشتون خویم لج میں دمینی پا مذہب کا پیرا مرشد الاسرا چل فیض دی رنا واخلم مرشد الاسرا چل فیض دی رنا واخلم ٹکر ٹکر پروتم راٹول مکچ سا واخلم یو خوا وطن بل خوا مزرد بل جانا لے ونے یو خوا وطن دے بل مزڑ دے بل جانا لے ونے درے وار خپل خپل قلم وار ناز دا چا واخلم درے وار خپل خپل قلم وار ناز دا چا واخلم ٹکر ٹکر پروتم را ٹول میں کچھ سا واخلم اول دا قام دا غم زپلو غم پکار بی او بیا اول دا قام دا غم زپلو غم پکار بی او بیا کا وقت باکیو دا مشال خبر ببیا واخلم ٹوٹے ٹوٹے پروتم را ٹول میں کچھ سا واخلم جانا نستاد پشتنو سرگو بلا واخلم ٹکر ٹکر پروتم را ٹول میں کچھ سا واخلم
حکیم مشالو چی پا کوٹا کی دا پختو دا بیغرزنگ لخوا پا جوڑا شوی مشایرہ کی خپل شیر اڑاندے کاو اوس ورزو او رگزو تا چرتا چی او رگزو ادبی قافلی دا نومبر پا نولسما یو لوی غنڈا جوڑا کڑی وا چی پا کیزنو پختانو قلموالو تا ایوارڈونا هم ورکتل شول ما پا دیڑا دا دغی ادبی جرگی لیو مسئول ڈاکٹر شاکر او رگزی سر مرکا کڑی چی ستاسو پامو تا را گرسو
اول خو نجیب امیر صاحب تاسو د مشال ریډیو ډیره زیاته مننه چې تل مو داسې وخت په وخت کړیو دغه پروګرام چې کومو د اورګزی ادبی قافله کوم چې خپل فعالیت په کوهاټ کې لري کوزه پښتونخوا کې نو دوی ته بکړه ته بیا کړه د نومبر په 19 نیټه اتوار په ورځ باندې نو د کې دوی برخه وي د پروګرام یو ولا برخه داسې و چې هغه کې د پښتو د شعر او ادب د ډیرو سترو شخصیتو ته یو ډونه ورکړې شو او هغه یو ډونه چې کومو نو هغه درې وړو ناسي و چې حاجی گلزار خان اورگزی په نوم باندې و نو گلزار جی صاحب چې کومو په خپل خدا سي شعر او ادب سره بره راست تړونی نه لرلو خو هغه شعرونه د بونو ډیره زیاته مرسته کړې ده هغه یو سرمایدار شخصیتونو په قطر کې هغه د یو ټولنې سره تړون لرلو نو هغه په ملي مرسته باغلو لوی پروګرامونه په قطر کې هم
کې دو او په پښتونخوا کې هم د غوی په مالی مرسته د ډیرو غریبانو شاعرانو ادیبانو کتابونه چاپ شوي دي. نو موږ ضروري وګڼل چې هغوی یادونه په داسې طریقې سره وکړی شي، هغوی چونکې تیرو دوه درو کالو کې دوه درې کاله مخکې غریبان هغوی وفات شوي دي، نو موږ ضروري وګڼل چې هغوی داسې یادونه وکړو چې هغوی په نوم باندې موږ یو ایوارډ سید صابر شاه صابر صاحب ته ورکړو چې هغه تاسو پیژنئ چې بالا شمیر کتابونه یې لیکلي دي، او یو ایوارډ مې رحمت شاه رحمت صاحب ته ورکړو چې هغه په کوهاټ کې ډېر مشر شاعر دی، بزرگ شاعر دی، او په کوهاټ کې جی نو 1900 کې هغه یې سهولي کمی کوهاټ بنیادی خېونه دا اولنی ټولنه په کوهاټ پزمکه باندې. نو بیا د ټولنې بیا د یو صبر سره سرپرستی کې ډېر لوی لوی غونډې کړي دي، ډېر لوی لوی ادبي شخصیت یې بللی وو، نو هغه یې یادونه هم ضروري ونه یو ایوارډ بیا هغه ته مو ورکړو، او یو ایوارډ د مروتو سیمې سره تعلق لرونکي نادر خان علیل صاحب ته چې هغه د غزل ډېر ښه شاعر دی او ډېر لوی خدمت کوي په خپله سیمه باندې، هغه د مجذوب صاحب او رحمت الله درد صاحب نه پس د مروتو په سیمه باندې دریم لوی شخصیت یې، نو دریم ایوارډ هغه ته مو ورکړی وو. بیا دې غونډه کې دوه ایوارډونه نور داسې وو چې یو خو د دې پروګرام چې صدارت یې کولو جنوبي پښتونخوا نه راغلی وو پروفیسر محمود ایاز صاحب، چې هغه هم د څه تعارف محتاج نه دی، نو هغوی چونکې د دې غونډې صدارت کولو نو یو ایوارډ هغوی ته مو ورکړی وو، او یو داسې د دې چې کوم د کوهاټ کې د پوسټ ګریجویټ کالج دی، نو د دې کې یو پروفیسر دی پروفیسر پزر ریم صاحب، چې هغه شعر ادب سره په خپل تعلق دی، هغوی پلار محترم چې کوم و عبدالرحیم صدا صاحب هغه هم صاحب کتاب شعر و، نو هغه داسې کوي چې اکثر موږ ته چې کله د پروګرامونو د ځای چې د ستونزو را پېښه شي، نو هغوی بیا په خپل کالج کې موږ ته ځای هم را کوي، موږ سره منډه تړلم کوي، خدمت هم کوي، نو دا ضروري وګڼل چې دوی د خدماتو اعتراف په توګه یو ایوارډ مو هغوی ته هم ورکړی وو. نو دا اولنی برخه وه. دویمه
برخه کې سو ډاکټر صاحب تاسو ویل چې دوه برخه وي، نو دویمه برخه کې
دویم برخه کې نجیب امیر صاحب یو آزاد مشاعره وشوه، چې لوی مشاعره وشوه د پښتونخوا ډیرو سیمونه زلمی شاعران او مشران شاعران راغلي وو، هغه کې برخه واخیسته، هغه کې د پېښور شاعران هم د مردان هم او تر لکه مراته او تر کوټې پورې لکه محمود ایاز صاحب کوټې سره تعلق ساتي، داسې وزیرستان د کورمې او د ورکزو هنګو کرک بنو نه داسې لوی لوی شخصیت راغلی وو، دا یو ډیره ستره مشاعره وه او ډیر پس وخت پس په کوهاټ کې داسې یوه لویه مشاعره وشوه.
صحیح ډاکټر صاحب، دره ته وایي چې ستاسو د ادبي ټولنې لپاره دغه غونډه جوړول څومره ستونزمن کار و، او بیا د ګرد پښتونخوانه د پښتنو وتل و دیبانو راټولول د څومره لوی چیلنج و، او څنګه په دې وتوانېدی چې داسې یو ښایسته محفل جوړ کړي؟
نجیب امیر صاحب وکی چې داسې لوی پروګرامونه کول دا آسان کار نه دی، او ډیر زیات شوخون غواړي، ډیر زور غواړي، او یو ترته اکثر داسې شاعرانو دی باندې چې کوم ټولنه دي دغه کې د مالی ستونزو هم مسله ورسره وی هغه سره مخ وي، او دویم ترته بیا داسې وي چې شاعرانو دی باندې رجمع کول دا هم لکه ډیر دغه غواړي، او دا لکه آسان کار ځکه نه دی چې اکثر شاعرانو باندې داسې وي چې هغوی مصرفیات هم لري، ځینو داسې وي چې هغوی څه کارونه وي، کار روزګاري وي، نو هغوی نه وخت اخیستل، هغوی سره بار بار مطلب ودی باندې هغوی سره خبره کول چې را په دغه ورځ باندې په دغه نیټه باندې دا پروګرام کول دي، نو بیا اکثر کله داسې موشي چې یو شعر ادیب چې تا زړه کې دی شعر د خپل پروګرام ته راوغړم، نو هغوی په هغه ورځ باندې نور مصرفیات وي، نو هغه د وژنه کله داسې موشي چې موږ پروګرام هغوی ته بلې ورځ ته واړو، خو به بلې ورځ باندې یو بل شعر ادیب چې موزه زړه کې شي دا بر ولونه هغه مصرفیات وي، نو دا وکیل لکه تاسو دینه خبر یې، نو دا یو ډیر ګران کار وي، خو بهر حال چې کله سړی یونیتو کې یو اراده وکي هغه کې چې اخلاص وي، نو بس بیا الله تعالی ورسره مرسته او مدد کوي، او دا ګران کار ورته آسان شي.
ډاکټر صاحب، د دې وډونو اهمیت څومره دی په مالی لحاظ په مانوي لحاظ باندې یو ادیب ته، یو شاعر ته، یو کلتوري شخصیت ته دغه ایوارډ چې ورکول کیږي، د دې ارزښت څومره دی؟
اسی خوشی چې کوم کار دی هغه ډېر ستر خدمت دی، نو خدای او عامه ټولنه چې کوم وی چې لکه مو شیانه دی باندې پخپل چلو، نو هغه ته خو په کار داسې وي چې هغه سره سړی او یو ډېره ملي مرسته وکړي چې هغه څه کار ورسره وچلېږي، یا کم از کم دومره ملي مرسته هغوی سره په کار ده چې یو کتاب کم از کم ورته چاپ شي. خدا د اکثر د سرکار کار وي، د ریاست کار وي، نو عام طور باندې چې لکه موږ خپلې ټولنې پخپله چلو، پخپله چندو سره چلو، نو دې کې دا ممکنه نه وي چې شاعر ادیب سره موږ ملي مرسته وکړو. نو بیا هغوی د کار د اعتراف په توګه باندې هغوی ته موږ لکه یو شیلډ غوندې جوړ کړو، یو سند غوندې جوړ کړو چې هغه د تاریخ برخه وګرځېږي چې یاره یو شاعر ادیب مطلب که کار کړی دی، نو داسې څوک هم شته چې هغوی د دې کار اعترافي کړی دی، هغه یو قسم د سره ډډګیرنه وشي، حوصله افزایي وشي، هغه د خوشحال بابا خبره چې داسې یو دغه سره موسسې سره مخ نه شي چې یاره زه یې چا لاره هم قدر یې چاز ده اور وسه زه د تورې قلمونه.
صحیح ډاکټر صاحب، د کوهاټ د سیمې، د ورغزو د سیمې، د شاوخوا سیمو په پښتو ادب کې د اهمیت په اړه که یو څه رڼا واچوئ. دې سیمې پښتو ادب ته څه ورکړی دي او نن سبا چې د دوی کوم کنټریبیوشن دی، په دې اړه که زموږ اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي.
نجیب امیر صاحب، کوهاټ او د ورغزو دغه کومه سیمه چې د هنګو کورم پورې ده او سره کرک دغه د کوهاټ ډیویژن سیمې دي، نو دوی همیشه د پاره لکه چېرته د پښتو د شعر ادب ذکر کیږي، نو دې علاقې نه په هر دور کې یو داسې نماینده شعر و ادیب پاتې شوی دی چې د دې علاقې د دې سیمې نمایندګي هغوی کړې ده. نو په تېرې صدۍ کې، په شلمې صدۍ کې، د دې سیمې نه محمود ایوب صابر صاحب ذکر کوو، رومان صغر، کوي مروت، او دغه لوی لوی شخصیت داسې دي چې د کوهاټ سره د دوی تعلق و، سعدالحان خیران صاحب، نو دا ټول شخصیات دي چې دوی پښتو ادب ته ډېر څه ورکړي دي او بېشکه چې پښتو شعر ادب په دوی باندې ناز کوي. او بیا موجوده ټیم کې که د ورغزو خبره تاسو کوي، نو په ورغزو کې ممتاز ورغزی یو داسې نوم دی، یو داسې یو حواله ده چې هغه چېرته د موجوده دور کې د جدید غزل ذکر کیږي، نو د ممتاز غزل ذکر ور سره خامخا کیږي. نو دغه د دې سیمې یو ډېر لوی کنټریبیوشن دی، یو ډېر لوی برخه ده د پښتو شعر ادب په وده کې.
ډاکټر صاحب، تاسو د ډېر د پښتو د معاصر ادب د ډېر لوی نوم ممتاز ورغزی نوم واخیسته، خو په ایوارډونو کې د هغوی برخه نه وه. تاسو څه فکر کړو چې هغوی ته مو ایوارډ ورنه کړ؟ تاسو څه فکر کوئ دا ګینې کوربه دی، ایوارډونه نورو له ورکول پکار دي که څنګه حساب وو ډاکټر صاحب؟ او ممتاز د دې زغل نه څنګه تاسو پاتې کړی دی؟
او ډیره مهمه پوښتنه مو وکړه نجیب امیر صاحب. ممتاز ورغزی چې هر چونکی تاسو ته به دا معلومات وي، یا تاسو د مشال ریډیو اوریدونکو ته به معلومات وي چې هغه په وطن کې ډیر کم وي، هغه په بهرني یعنی متحده عرب امارات کې هلته د روزګار په سلسله کې هلته دي، هغوی په دې وخت کې هغوی په پښتونخوا کې نه دي، او هغوی چې کله هم راغلي دي، هر ځل چې راغلي دي، نو هغوی ته د هغوی په اعزاز کې، هغوی په درناوي کې مو خامخا پروګرام را جوړ کړی دی. تیر چې دوی راغلي وو، نو مو په ورغزو کې هغوی په اعزاز کې یو ډېر لوی پروګرام کړی وو چې هغه کې د موسیقي برخه هم، بلکې هغوی خواهش دغه وو چې یاره د مشاعرې د دغه چې کوم دي پروګرامونه چې کوم دي، دا خو هر ځای کې کېږي، خو داسې یو نوعیت په کار دی چې هغوی ما سره د خبره چې ډسکس کړو چې یاره زه دا غواړم چې د ورغزو سیمې کې زه وګرځېږم تاسو سره. نو بیا هغوی ته مو ملک دی چې یو ادبي دوره، یو داسې سیل تاسو ورته ویلی شئ چې شاعران، ادیبان، یا د ورغزو نور ځوانان، هغه مو د ورغزو په ګډ ګډ کې وګرځېدو، هغوی سره هغوی په هغه کې ځای په ځای باندې مو شعرونه هم سره وویلو، موسیقي ټنګ ټکور پروګرام و، داسې یو سیمه ایز پروګرام چې کوم مقامي سندره هغه دي چې د رباب وغیره سره تړلي خلک دي، نو هغه هم یو مقام هغوی سره مو کړی و. هغه نه لوغه نه مخکې هم هغوی په اعزاز کې په کوهاټ کې هم پروګرامونه کړي دي، نو هغه خو ډېر لوی شخصیت دی، همیشه د پاره هغوی ته مو په درنه سترګه کتلي دي، هغوی په اعزاز کې مو خپل وس مطابق کار کړی دی. خو دغه یو وخت چونکې هغوی په وطن کې ونه، نو موږ غوښتل چې را داسې کوم وطن کې موجود کسان دي چې هغوی په خپل لاسونو باندې دغه ایوارډ هغوی ته مو ورکو. نو زه د تاسو پروګرام په توسط سره د خبرې ادا کول غواړم، لکه چېرته داسې وخت کې چې را ممتاز ورغزی راغلو او دلته یې موږ ته وخت ورکوي چې وطن ته راشي، ډېر زیات مصروفه وي، ډېر زیات خلک هغوی په اعزاز کې پروګرامونه کوي، نو موږ هم داسې د یو ایوارډ د هغوی په نوم باندې انشاءالله را جوړو.
ډیره مننه ډاکټر شاکر اورکزی صاحب چې مشال رډیو ته مو وخت ورک. د خپل ادبی ټولنې د تازه فعالیتونو په اړه نه یوازې مونږ خبر کړو، بلکې زمونږ لاره تاسو د مشال رادیو اوریدونکو په ګرد پښتونخوا کې شرطه هم خلق د پښتو مینوال دي تاسو خبر کړل. کور مو ودان، ژوندۍ اوسئ.
ډېره زیاته مننه نجیب امیر صاحب، یو ځل بیا تاسو او د مشال رادیو د ټول ټیم خادو سی آباد اوسئ.
ډاکټر شاکر اورگزیو چې د اورگزو ادبی قافلې د ایوارډونو د ویشت او د دغه جرګې د نورو فعالیتونو په اړه معلومات ترکول. دا ونې مهم دومره مطالب د ترټول کړي ول. بل ونې به بیا د نورو او نو مطالب سره ستاسو په خدمت کیو. تر هغه د رب بچا پامان.